سلام، هم سالی محمد سالی در استدیو است. خوش آمدین شما جناب سالی صاحب.
ډیره مننه انیمی صاحب، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ریاست وی ولسمشر به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. نن یک شنبه ده، د کب یهود میاشتې 15 د فبروري 24. پایل خبرونه کوو. د افغانستان 500 چون صادراتي مواد به نن د چابهار پر بندر هند ته تیر سي. محمد محقق وای چې د افغانستان ولسمشر د ده د لرې کېدو صلاحیت نه لري. واشنگتن په ترکیه کې د ځینو فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان 500 صادراتي مواد به نن یک شنبه د چابهار بندر له لارې هند ته ورسول سي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسری پرون په کابل کې وویل، په دې ډول به په نسبتا ارزانه بیه ایران، هند او د خلیج هیوادونو ته صادرات زیات سي. هارون چخنسری زیاته کړه،
قرار است که اولین معمولی
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لار هندوستان ته ورسیږي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارد ډالرو اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل، افغانستان د آیلند پر وړاندې په دویمه شل اوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کم توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله، او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و، هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځاځي 16 ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي. د افغانانو پرونۍ مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی و. استرالیا 233 منډې کړې وې. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دوهرادون ښار کې درېیمه شل اوره مسابقه لري. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال پر څوکۍ به کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د دلوي پر 4 په یوه فرمان، محمد محقق د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال له څوکۍ لرې کړ. خوشاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا کار له اجرایه ریاست سره له همغږۍ پرته کړی او صلاحیت نه لري. اجرایه ریاست په ویلامیه کې د محمد محقق ګوښه کېدل د ملي ګټو خلاف کار بللی دی. محمد محقق ویلي چې خپل کار ته به دوام ورکوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محقق ټول دولتي امتیازات قطع سوي او هغه کاري صلاحیت نه لري. واشنگتن له دې امله سخته اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 16 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کواله چې د خیر ښېګڼې کارونه یې کول هم شامل دي. ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2018 کال کې جرمني ته وتښتید. هغوی دواړه په 2013 کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي. د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي. که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي، سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو ویلي چې په هر سالمه دیموکراسي کې باید خلک د بیان د ازادي او سولیزو جلسو حق ولري. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل لاري د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر برای دی. د وینزویلا ملي ګارد د مرستو د مخنیوي لپاره له کولمبیا سره لاري بندې کړې. د ملي ګارد عسکرو پرون د کولمبیا سرحد ته نږدې پر هغو خلکو اوشکي بهوونکي ګاز استعمال کړ چې د وینزویلا او کولمبیا ترمنځ د پله د پرانیستلو هڅه یې کولې. د وینزویلا مستبد ولسمشر نیکولاس مادورو امر کړی چې د بهرنیو مرستو لپاره باید لارې بندې سي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون پر ټویټر ولیکل چې نړیوال په وینزویلا کې حالت ته متوجه دي. بولټن ویل چې د وینزویلا پوځ باید د ملکیانو دفاع وکړي. په زرګونو کسانو پرون هم د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. مظاهرچیان د بلګراد ښار په مرکز کې راغونډ سول او د سربیا د دولتي ټلویزیون تر ودانۍ یې مارش وکړ. مظاهرچیانو پر دولتي رسنیو د ووچچ د کنټرول پر ضد شعارونه ورکول او د آزادو انتخاباتو غوښتنه یې کوله. هغوی په ډسمبر میاشت کې خپلې غوښتنې ولسمشر ووچچ ته استولې، خو ووچچ ویلي چې که 5 میلیونه وګړي هم د سربیا سړکونو ته راووځي غوښتنې یې نسي منلی. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي ولسمشر به ولسي جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي، خو ځینې انتقادونه هم شته.
د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون وتوانېږي تر هغه وخت پورې ټول مسایل بشپړ کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون څو نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل او له آیرلند څخه یې خپله مسابقه وګټله.
کمو توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې.
په بل راپور کې اورئ چې محمد محقق وایي ولسمشر یې د لرې کېدو صلاحیت نه لري.
اون عاقبت کناری ما را نداره با ریاست اجرایی هم هنگ نشده. ریاست اجرایی هم جوابش ایسته که این کار بدون مشوری ما.
په نور موضوعاتو کې پاکستانی ځواکونو دوه مشکوک کسان د یوې ندلي کې د الوزولو د هڅې په تور نیولې دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه تر څنګ حقیقت څه دی پروګرام هم اورېدلی سي. په دې پروګرام کې د ننګرهار له والي سره خبرې شوي.
هر څوک خلاف ورزي ته
تر 9 بجو په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسي جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. که څه هم د ولسمشر ویان د ولسي جرګې د پرانیستلو نیټه اعلان نه کړه، خو ویې ویل چې ملي شورا به د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر اعلان وروسته افتتاح سي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو د سوار لوسو خزو په ګډون د څلوراتیا کسانو لیست له اسنادو سره جمهوری ریاست ته سپارلی چې د محلي اسناد تر څېړنو لاندې دي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د شنبه پر ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې له قانون سره سم په ورځو کې به د کمشترانو د انتخاب او کمیسیونونو ته د دوی د ورپېژندلو کارونه بشپړ او دوی به په خپلو کارونو پیل وکړي. ښاغلی چخنسوري زیاتوي چې د ولسي جرګې پاتې نتایج د نویو کمشترانو لخوا اعلان او له هغې وروسته به ولسمشر نوی پارلمان افتتاح کړي.
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنن.
هغوی ولسمشر به نوی پارلمان افتتاح کړي. البته د نتایجو له اعلان وروسته که چیرې کمیسیون خپل کارونه چټک کړي او نتایج اعلان کړي، نو ولسمشر به له زړو نه بلکې له نویو وکیلانو سره پارلمان افتتاح کړي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشتران له دندو لرې سوي او پر ځای به یې نوي کمشتران وټاکل سي. د نوي قانون له مخې د کمشترانو په ټاکل کېدو کې باید سمتي قومي جوړښتونه په پام کې ونیول سي. دا کمشتران به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د 13 کاندیدانو لخوا رای ورکول کیږي او د دوی دندې به د رایو د اندازې په اساس ځانګړې کیږي. او کمشنران چې زیاتې رایې ترلاسه کړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو په توګه ورپسې 15 تنه د شکایتو کمیسیون د غړیو او کمې رایې ګټونکي 2 تنه به هم د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کپ 15مه د افغانستان پارلمان له ژمنیو رخصتیو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا افتتاح سي. او سوال دلته ده چې آیا نوی کمشنران به وتوانېږي چې په شاوخوا 15 ورځو کې د ولسي جرګې د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په پاتې حوزو کې د ستونزو زیاتوالي ته په کتو نوي کمشنران به موانتوانیږي چې نتایج زر اعلان کړي.
زه فکر کوم چې نوی کمیسیون چې راځي هغه به په هغه جنجالي ولایتونه کې لکه کابل، لکه میدان وردک، بغلان، همداسې نور ولایتونه لکه پکتیا ایزي به ډېر وخت لته مصرف شي. او هغه نیټې ده چې د پارلمان کار پیلېږي، زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون وتوانېږي تر هغه وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتو حوزو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې شفافیت په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسی جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کوي. ټاکل شوی چې د روان مریض کال د کبه پر 15مه له ژمنیو رخصتۍ وروسته ملي شورا بیرته خپل کارونه پیل کړي. د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. احمد شیبر په دې اړه د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې د دې سربیره چې طالبانو ملا برادر د قطر د دفتر مشر ټاکلې څنګه دای په دغه خبرو کې ګډون نه کوي؟
دا قجد به بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو طالبانو ترمنځ او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کوم اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه په هغه کې کومې غوښتنې مطرح شوې وې، ډېرې غوښتنې موږ داسې تحلیلولې چې د پاکستان غوښتنې دي، معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هیوادونو په وړاندې باید استفاده ونشي او دغه شي نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی، زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تعقیب وکړي، چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شي ناست کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، هلته ځایونه ورکړي دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، په هغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانېږي چې سره دې چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او اونۍ دوه مخکې افغانستان حکومت هم بحثنی اشاره وزارت لادرس ملګری ملتونو د شورا ته دا چې یو غوښتنلیک یې ځلوي چې په تور لیست کې دی هغه باید ونه ونیږي او ونه شي صرفه نه وکړي. نو دغه دواړه برخې د دې سویلې ملاتړ راتلونکي مذاکرات کې مدبه اخلي.
که د تور لیست خبره وي، د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کوم طالبانو برخه اخیستې وه، څو کسان یې په تور لیست کې شامل وو. نو چې دومره لري تلای شي تر ماسکو پورې تلای شي، نو له پاکستان خو دوه ته تک سخته به دومره نه وي؟
بلې، وو اصلا د کابل د دومې پروسې وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دومه پروسه کې طالبانو ته بې قاعده او شرط وړاندیز وکړ، دلته یو استثنا موجوده وه چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمنځ هغه همغږي چې کچېرې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او مخامخ خبرو ته کښېني، نو بیا دغه استثنا وه په کړې چې که یو څوک په تور لیست کې هم وي، هغه کولی شي د افغان حکومت سره کله چې بې قاعده او شرطه موضوع راځي دغه مسله وکړي. لاکن کله چې وکتل سوله چې سره د دې چې نړیوال دا همغږي د افغان حکومت سره لري او دا منل ده چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې ترسره شي یا د دې تر رهبریت لاندې وي، اما ولیدل سوله په ځانګړي ډول د مسکو ناسته چې د افغان حکومت سره نه یوازې چې همغږي نه درلوده، بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کوي. نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپل دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شی دریز نه ونیول. کله چې افغان حکومت دا دریز ونیوي چې هغه کسان چې په تور لیست کې دغه باید سفر نشي کولی، دا د ماسکو د ناستې وروسته دا کار شوی دی. او هغه و چې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته ترسره کېده د پاکستانیانو او طالبان ترمنځ، هغه هم لغوه شوله.
راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد خلیلزاد له پاکستان غوښته و چې ملا برادر له بند خوشی کړي. کچرته زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندان خوشی شوی وي، نو بیا خو د خوشی کېدل د سولې په خبرو کې څه ګټه کولی شي چې دې سفر نشي کولای؟
زه فکر کوم چې دا د زلمی خلیلزاد غوښتنه دا هغه وخت مطرح سو کله چې زلمی خلیلزاد طالبانو سره تر دې وړاندې چې د پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي چې ملا برادر دا خوش شي له بنده، د طالبانو غوښتنه د زلمی خلیلزاد څخه وه. طالبانو نور هم ډېرې غوښتنې د زلمی خلیلزاد څخه کړي دي، په هغه کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش غوښتنه سوې ده، همدارنګه د تور لیست څخه د ایستلو غوښتنه سوې ده، تر څنګ د بندیانو د خوشي کول. یو په هغو کې چې زلمی خلیلزاد دا هڅه کړي چې ګواکې یو ډول گرین لایت یا زرغون څراغ وروشي چې معنا هغه تفاهم چې رسیدلی پیغو کې وبته دغه هم ده، نو دا برخه عملی سو دغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسول وټاکی، اما کله چې افغان حکومت برته یو ټولو مهم رول لري، هغه لوري هغه خوا چې د جګړې مهمه خوا ده او د مذاکرات باید مهمه خوا وي، او همدغه جغرافیه ده، همدغه حکومت د تصمیم باید ونیسي. ستونزه همدلته د افغانستان کې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیمه نه ده، یا د نور ګاونډي هیوادو سره نه ده. او کله چې افغان حکومت دا احساس کړل چې ګواکې په مذاکراتو کې یو ډول تندې ته غورځول شوی ده، یا د افغان حکومت سره همغږي نه کیږي، یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د دې حیات حالت ورغی امارات لیدنه سره ونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې دوی توانېدل چې خپل مشروعیت وښيي، بیا یې دا هڅه وکړله، دا غوښتنه وکړه چې باید دا کسان ونیسي کولای چې سفر وکړي. او دا د دې باعث چې اوس د بند کې اوسېدل، یا له بند د باندې هیڅ ډول اغېز نه لري په دې مذاکرات.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
محمد محقق وایي چې ولسمشر د لری کېدو صلاحیت نه لري. جمهوری ریاست وایي چې پرونموړي امتیازات قطع سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د اجرایي ریاست ازل سوي دویم مرستیال محمد محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ د دغه ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. اجرایي ریاست دویم مرستیالي ته د محمد محقق د تګ توجیه داده چې ولسمشر محمد اشرف خانی د هغه د لری کولو صلاحیت نه لري. اول دا چې هغه یعنی ولسمشر زما د لری کېدو صلاحیت نه لري، او دویم دا چې د اجرایي ریاست سره همغږي نه ده سوې، او د اجرایي ریاست ځواب دا دی چې دا کار له مشورې پرته سوی. په دغه لاندو خبرو کې له محمد محقق نو پوښتل سول چې آیا هر ورځ د کار دفتر ته ځي؟ نو موړي په ځواب کې تایید کړ چې هر ورځ د اجرایي ریاست د دویم مرستیالي دفتر ته د کار لپاره ځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی و میاشت وړاندې د دلوي په څلورمه د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق د فرمان په صادرولو سره له دندې ګوښه کړ. اجرایي ریاست دغه حکم صادرول ناسنجول سوی او بیړنۍ کار وباله. د دغه ریاست په خبر پاڼه کې چې مخکې خبره سوي راغلي و چې د ولسمشر دغه کار به هیواد د بې ثباتۍ خوا ته تحریک کړي. اجرایي ریاست د محمد محقق ازل کېدل د هیواد د ملي ګټو او یووالي خلاف کړنه یاده کړه. اجرایي ریاست د افغان حکومت په چوکاټ کې هغه مهال رامنځته سو چې د افغانستان د 2014 میلادي کال انتخابات کړکېشته لړل، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د انتخاباتو مخکښ کاندیدان د محمد اشرف خانی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړه وکړه، او د ملي وحدت په نامه یې حکومت رامنځته کړ. د حقوقي چارو ډیری کارپوهان د دا ډول حکومت رامنځته کول او جوړښت یې غیر قانوني بولي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر بیان د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی حکم اجرا سوی. د هارون چخنسوري په خبره د ښاغلي محقق هر ډول دولتي امتیازات قطع سوي دي.
در مورد عقای محقق حکم اجرایی شد؟
هغه وای د ښاغلي محقق په اړه حکم اجرا سوی، معاشونه یې قطع سوی، حکومتي امتیازات نه اخلي. دا چې خپل کاري دفتر ته ځي، خپل ورنه پوښتنه وکړي چې په کوم حیثیت راځي، ولې له دولتي دفتر نه شخصي ګټه اخلي، خپل ورنه وپوښتي چې ولې دا کار کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې د فرمان په صادرولو سره اجرایي ریاست رامنځته کړ، او دا صلاحیت هم لري چې د مسؤلینو د ازل په اړه تصمیم ونیسي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل ترکیه خبریدونکو ورسپانې ډیلی صباح په خپل تازه غړنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړي استازي پر ورستیو خبرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له زمیر کابلوف سره په ترکیه کې بحث وکړ. په ترکیه کې د روسي سفارت ویلي چې د جمعې په ورځ دوی د دغو خبرو کوربتوب کاوه. دیلی صباح ورځپاڼې لیکي په دې کتنې کې د ترکیې لپاره د روسیې سفیر الکسی یرهوف دغه ورځ د امریکا او روسیې ځینې نور چارواکي هم حاضر وو. زلمی خلیلزاد د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې او له طالبانو سره یې څو وارې مذاکرې هم کړې دي. ویل سوي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مذاکرو بل پړاو راتلونکي دوشنبه په قطر کې وسي. په ترکیه کې تر بحثونو وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې له زمیر کابلوف سره یې پر سفرونو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د طالب مرکچیانو پر معافېدو هم خبرې وکړې چې دغه طالب مرکچیان وکولی سي د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د دې ترکیې ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو خبرې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو او پر دې موضوع متمرکزې وي چې باید پرې نښول سي ترورستان بیا د افغانستان د خاورې پر امریکا کومه حمله تنظیم کړي. د لیکنې په حواله روسیې هم د افغانستان د مذاکرو په کوربتوب سره هڅه کړې چې په دې موضوع کې یوه بانفوزه لوبغاړي وي. په مسکو کې د روانې میاشتې په پیل کې سیاستوال او د طالبانو استازي سره جرګه سوي وو. د نورو خپرونو او ورځپاڼو په څیر امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس هم په خپل یوه تازه ګڼې کې د کوکنارو د کښتونو او کارځایونو د له منځه وړلو د هوایي حملو پر کمپاین لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارونو لانجمن عملیات پای ته رسولي، خو ظاهران یې د مخدره موادو له درکه د دوی د عوایدو دا سرچینه زیاته نه ده زیانمنه کړې. د سټارس اینډ سټرایپس په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د چهارشنبې ورځ د راپور له مخې دغه پوځي عملیات د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې رسمن وځنډول سول. د وسپنیز طوفان په نوم دغه عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی و چې طالبان په مالي لحاظ وځپي. د ورځپاڼې په باور دا د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې پر اساس یې دغه افراطي وسلوال د مذاکرو میز ته حاضر کړی سي. په لیکنې کې د سیګار د تیرې میاشتې د راپور په حواله ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي چارواکو ویلي وه چې طالبان د مخدره موادو د کاروبار له درکه په کال کې 200 میلیونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د سټارس اینډ سټرایپس په لیکنه کې لولو د اوسپنیز طوفان د عملیاتو په لړ کې 200 حملې سوي چې د 2013 میلادي کال په وروستي روبع کې یوازې دوه دغه سي عملیات سوي، هغه هم دواړه په هلمند ولایت کې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیلند څخه دویمه شل اوره مسابقه وګټله. فرشتې جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک سره خبرې کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پرونیو لاسته راوړنو په اړه یې نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلاویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کم توپونو باندې حضرت الله ځاځي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوه لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا وو هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې چې هغه ریکارډ یې په خپل نوم کړ. او ورسره څنګ کې په شلاویزو لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې چې وې په یوه لوبه کې تر 233 پورې شوې چې افغان لوبغاړو له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې او هغه ریکارډ یې هم مات کړ.
دا رقم ریکارډ ټینګول او په نړیواله کچه ریکارډ ټینګول دا د ټیم د پاره څه امتیاز ورکوي پرته دې چې شهرت خو به ورکوي نور څه امتیازات لري؟
دا وړه خبره ده چې یو لوبډله د خپل سیال پر وړاندې خپل هغه سیال پر وړاندې چې یو ځای ورسره بشپړ غړیتوب اخیستی دی او سخت سیال دی د هغې پر وړاندې ریکارډونه جوړوي، د هغې پر وړاندې ستر ریکارډونه ماتېږي او ورسره څنګ کې دا په نړیواله کچه ثبتېږي، په تاریخ کې ثبتېږي او ورسره څنګ کې د لوبغاړو په روحیه باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي.
دغه نړیوالو مسابقو ته خو دوی نړیوال جام ته دوی روان دي چې دا به په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د اشتراک سره څه کومه امتیاز به ورکړي، څه ګټه به ورکړي که څنګه؟
بالکل دا ډول لوبې ډېرې مهمې دي افغانستان لپاره په راتلونکو لوبو باندې د لوبغاړو ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي بالخصوص چې نړیوال جام 500 ورځې دی نو له دې وروسته افغانستان له ارلین سره 500 ورځې لوبې هم لري نو هغه لوبو کې هم د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېدلی شي د افغان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي
د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د کرکټ ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه خبرې کولې
مننه چې ازادي رادیو اورئ
د روزګان امنیتي چارواکي ویلا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤولو وسلوالو سره د امنیه قومندان دغه کسانو ته خبرداري ورکړي جزئیات له شریف الله شرافت خبري
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی د وی جوړی سوی غونډې پر مهال ویل چې د یادو غیر مسوله وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایت او پولیس هم دي
د امنیه کمانډانی وسایت سلاوی حسکر د زیاتره شخصي سوی دي دا د یو تعداد شخصي خلکو مافیزین ګرځیدل دي ولی متاسف علی نموج په صلحاو میله سلا وسایت ټانکونه همدار کم چې هیڅ نو مسولیت نه لري پامنی قومندانی کې دوغه سره دي
نو موړي پر یادو غیر مسوله وسلوالو ژغ وکړ چې یادي وسلې وسایت او پولیس تورته تسلیم کړي قانون نظامی عملیات به ور باندې اجرا کړي کومندان وایي د یادو عملیاتو امر ورته ولسمشر او د کورنی چارو وزیر کړي
زله دغه تریبینا دغه دوستانو ته وایم سلا د دولت ته موټر د دولت ته عسكر د دولت ته د وطن دی د خلکو دی ژر تر ژره دا سلا ټانکونه سلا وی راوړي کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکو چې دغه ټانک دغه موټر دغه سلا دغه دی عسكر د فلانی سړی سره دی موږ ته ہدایت د عملیاتو سوې دی
د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغه ته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښولندې کړي او دیکت توري غوړه کړې د یادې شورا منشي عبدالکریم خادمزي او مدني فعال نصیب الله وتنوال د غراز د پولیسو پر رهبری هم نیو کوکړه
دته په ډیر شان کې داسې دیکتاتورانه عمل کیږي لکه دته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي د ملکانو په سیستم کې مشه شایي سیستم تر روان دي د دې پر ځای چې مش پر مختګو کې شاته روان دي ولی د قانون څخه شوالو دا چې زما د ولسو څخه قانون غواړي کې پولیس غواړي کې منصبدار غواړي کې ولایتي شورا غواړي کې بل څو غواړي زه هم دا قانون غواړم
پر پولیسو باندې پرغه پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دی هغه نه دی کړی د پولیسو پر رهبریت کې دا هرڅسته مشکل ټول پر رهبریت کې کابل به دلته فکر وکړي چې مرڅ ډول رهبریت دی خلکو ته په لاس ورک
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالینو دغه خبرې نن شم باندې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانستی پر مهال وکړي
ایران وای ګن انتخابونه لري چې د دې هوا د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیلګېدو اغیز وربندې لمنځه یوسي رضوان مراد او نور تفصیل
د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني وای تهران ته د غوښ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګې د تړلو سربیره د هوا د نړۍ ته د تیلو د لیک د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري ایران تر دې مخکې هم غواخ کړو چې پر دې هواد د نورو بندیزونو د لګیدو په عکس العمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګې چې د نړۍ د تیلو دریمه برخه ترې لګول کیږي وټړي د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د شمخانی له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوی پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي علي شمخانی د څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغه کوي چې د هواد سمندري ځواک په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 13 میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې لسره بندیزونه ولګول ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده ځکه د نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروسي ډلو څخه د دې هیواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي ایران په دې ورسته کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده ل ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نور اړخونه جرمني روسیا چین برتانیا فرانسا او اروپایي ټولنه د دې موافقې د پرځای ساتلو لپاره هڅې کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي د اټومي انرژي نړیواله ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې لمخه د یورانیم غنی کول محدود کړي او د توافق ته ژمن دی
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. افغانستان 500 اویاتونه صادراتي مواد بنن د چابهار بندر لاري هندستان ته ورسیږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون درې نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. افغانستان له آیرلند څخه پرون دویمه شل اوره مسابقه وګټله. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي. دوی ویلي چې د اجرایه ریاست د دوی مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن له دې کبله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د شپاړسو فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل له لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی لپاره ستر برای دی. او زرګونو کسانو پرون هم د سربیا پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو 12مه ورځ وه. پر انتخاباتو د څار بنسټونو وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو د کاندیدانو په ور معرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سته خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت وسی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
ولسمشری مانیت د مدني ټولن لولوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افسادو په اړه باندې کوم هدف لري چې قانون کوم شرایط مشخص کړي دي؟ هغه دوی په وجود کې ستا هم د تحصیلاتو لحاظ نه هم د تجربې او دا چې دوی په کوم سطح په کار کړی ده. نو هیله مند یو چې په هر کې کله چې د کاندیدانو ترمنځ انتخابات کېږي او د افرادو ترای ورکي هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او په عین حال کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موجودیت کې غوره ښکارنده رول ولري هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د انتخاباتي کمیسیون نونو د کمشنرانو د توقيو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پاتې ورسیده. د مدني ټولنو لولوري ورسمشي مانیت د انتخاباتي کمیسیونونو د توقيو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صدرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذیدو سره سم جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری شوی. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوریت ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمیشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 خځوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پینځلسو کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي. هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري ولی او نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونیول شي راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به کوته د منلو وړ نوی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په جګړو کې د ملکیانو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمول دي. مجیب الرحمن حبیب زی پر دې مسله راپور لري.
په مزار شریف کې له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تورستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکی وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت بلخ کې پیل کړی دی. د یادې شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکی نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه با دادخواهی به خاطر حقوق
از موک فعالیت به دی ملکی وګړو لپاره د حق وخت نه په برخه کې وي. موږ به د شوراګانو د پیاوړي کولو لپاره کار کوو او هڅه مو ده چې په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. لا جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا چې د مدني ټولنې استازي قومي مخاور او د رسنیو فعالان یې هم غړیتوب لري د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا له شلو ډېر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو دولتي چارواکو د ولایتي شورا استازو او د جګړې ښکېلې خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزې او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکر نجفی صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د حق وختنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي.
هدف شر به خطر عزیز کې
هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکی تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي شبکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو د رسنیو له لارې د غږ په پورته کونې او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کیږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وي.
او سم یو سیمهیزه مسله چیرو د پاکستان د پنجاب یالات په بهاولپور سیمه کې د ترورزم پر ضد د مبارزې ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولې چې د غازو د یو پایپ لاین د الوزولو هڅه کوله. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جایش محمد ډلې د مدرسې بندیدل او د ترورزم ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تړاو نه لري. فرشته جلال عزیز او په دې اړه نور تفصیل.
د بهاولپور د پولیسو ویاندی نبیله غزنفر پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم د بیلتون غوښتونکو ډلې سره تړاو لري. هغه همدارز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیم یار خان سیمه کې د غاز د نلیکی پالوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړي چې له مشکوکو وګړو سره 2 کیلوګرام چاودیدونکو مواد، د وخت ټاکلو وسایل، د ارتباط لینونه او د الوزولو د سکاوي هم د پولیسو لاسته ورغلی دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې څلور څلوېښت هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جایش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د ترورزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جایش محمد ډلې مرکزونه یې نیولې دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جایش محمد ډلې یو مدرسه چې اویا ښوونکي او تر شپږ سوه زیات طالب العلمان پکې وو وتړل شوه. د هند حکومت ادعا کوي چې د جایش محمد ډلې بنسټ ایښودونکی مولانا مسعود اظهر په هغه هیواد کې د تروریستي حملو په پلان او تنظیم کې لاس لري. هند څو واري له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د مولانا مسعود اظهر نوم د نړیوالو تروریستانو لیست ور واچوي، خو د پاکستان او چین حکومتونه یې مخالفت کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي،
د افاقي معلومات کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصله ګرځلی شي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډیرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري، خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستا چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دوام کړي، او دوی د تصمیم نیولی و چې که یو زندانی په یوه میاشت کې یو کتاب ولولي نو د ده د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي، نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زنداني کول یا مثلا د سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنې موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لارې همدغه ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردی زندان کې مو کتابتون پرانیستو، د ګردیز مسؤولینو د زندان مسؤولینو سره په تفاهم باندې هغه چن کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیفه ګیروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي زنداني کول به یې ګټور تمام نه شي.
د جزا د حقوقو هغه معاصر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کېدای سي چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضې ورزشي فعالیتونو امکانات دوته برابر نه وي او دی له نورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاره وي، نو طبعا دا هیڅکله نه سي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وایي اکثره زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان دننه نشه یي توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بدې کړنې هماغه ځای کې رهبري کوي، غلط فکرونه مثلا دوی هماغه ځای کې رایجوي، دا ټول د مصروفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي، هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت نشه یي توکي منع کیږي.
د میدان وردګ ولایت د محبس یو زنداني شمس الدین هم وایي له هغه وخته چې دوی ته کتابتون جوړ شوی وخت یې د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي. مجیب الرحمن محمودی وایی زندانیانو ته ویلی که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي، دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډیره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلی.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوه ورځې وروسته ورغلم، هلته ډیر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و، هغوی ډیر خوشحاله و. دوی ویل چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلامزوی وایي په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي، خو دی وایي تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکري رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات و چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي دوی اصلاح شي، دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربې واوري، د ژوند د ښه مختګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وایي دا دی لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډیره شي، په پیل کې د له تلوسو ډک کیسه ایز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لمړی خودی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغه ته جالب کیسه ایز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېګل شي چې هغه مطالعې سره شوق پیدا کړي. لاغې نو وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنۍ او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو کدا کتابونه ورته ترتیب شي او په واکه ورکړل شي ډیر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه پایل و زګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي کنه، که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی، هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام به موږ سره شریک کړو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي، او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډیره ښه خبره ده چې ځوانان د مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري، یو چاته چې بد کار کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا ده چې یو څوک چې بد کار کوي هغه چې بیرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی. لبد مرغه زمونږه زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي کبدي بدتر ته ننوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږه د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي، او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
که دغه کتابتونونو ته کتابونه وروړل کیږي، څه ډول کتابونه باید وروړل شي چې ګټه ور تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې. ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې وساحه ده چې یو څوک پکې 24 ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی د لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوي موجود وي، او دغه کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چې کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یې په خپل کتاب لوستل ته مخه کوي. فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي، او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. پخپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی چالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي. دا زندان د دې لپاره نه دی، مګر د کتابونو موجودیت پخپله فکر کوم چې د خلک هڅوي چې راشي او د دې نه استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده تاند څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی ز خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزی څپی وځه په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې لسونز او مشکلات سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار لوالي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کې چې ننګرهار ته تللی یاس، پام دې کومه موده کې مو څه درکړل، له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاس، کیمرباني وکي پایلې لامدینه کیمرباني.
اول خدا دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټول ادارې هغه امنیتي سکتور دی او خدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم ښه شوی ده. اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، ټول ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی دی بلکې ټول ادارې په خپل ځای کې دي. زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري دړی ولسوالیو ته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي.
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلې یو لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا لتیرو پنځل لس کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي لیوي چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قومندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي ته ځي، اول د موجوده خپله وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز دی چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والی صاحب کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنې یو ډیره سخته سپه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنې ښکار دي او نامنې پکې موجوده ده. خلکو سره لا هم ویره شته د نامنې په اړه. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وستا امنیت ساحه وسته زمونږه د شنوارو سیمه چې په خاصو وکړه نشو وسالته من خلک ګور اتل دي د حکومت په کنټرول کې ده. ایواز لږه پتی سیمه چې د دې یا خط صحته نه دي، نو البته یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو دا ته نشو او تهدید زیاتو وسیت خبره البته نشو ده. د لالپوري او د دې سیمه لپاره هم موږ پلان لرو چې البته هم عملیات سره کو، هم البته امنیتي استحکام را مسته کو. خو یانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو.
والي صاحب، خود جلال آباد خار زیاتره اوسیدونکو وایي چې د حکومت زیات تمرکز چي دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد خار چي دی لا هم ټارګټي وژنې پکې صورت نسی تر سره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد خار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد خار کې زیاتې ډلې موجود دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. چې لار باد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل کې یو د غزه پرې شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوې دي. مګر د دې په مقابل کې دا د 10,000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پلاسکونو، تمانچې او دا نور مواد ونیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول. هغه کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامست شو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا چې په دې ماضی کې غږی موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مشکل ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای کې هغه څه فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت پیژنم پخوانو سره کار کړی دی کم وب چې دی ودلو د کوم فکر چې دی ودلو د هغه نو لږ چند زیات فعالیت کوي و یو شپه جالبات خاص کړي چې هغه زموږ د شوالې یاد جالبات خاص تنظیم دي چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی هغه لپاره موږ یو څه پلان لرو چې ان شاء الله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د اډو استل دي جالبات ته
ولی سب له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی استنځ ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی د حیات سب په دې ورسته کې د غصب په وړاندې یو سم مبارزه پیل شوی و دغه مبارزه به دغه سي روانه وساتل شي جاري به وساتل شي کنه و بدريږي
بالکل دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغه مو ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي هغه کې هیڅ توقف نشته دی زه غوسم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره نه لګېدلی او سبا سره هم ګورم چې دیو باید دې کار ته نور هم مدد ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې نه دي چې هیڅ نه سکتګي ناراضي او نه براشي ان شاء الله
د وخت نه وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینی پریکړي منلې دي د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او او سمره ډاډ په پولیس تور کوي د دوی په وړاندې
زما د څه دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ څه قانون نه ما مثال ته ټول تداوی لري چې لکه سور چراغ ته چې ان څه نو وخت چې چراغ سور کیږي نو هغه ته لاند کوزر مدریږي هغه ته رکشه مدریږي هغه ته بایسکل والا او پیاده رو ټول مدریږي که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راځي راغلو زه خپل په دې چې کوم معنی د چاپ نفوذ او واسطه معنی نه مقرره شوی نو څو د چاپ نفوذ معنی مقرره نشي دا هیڅ تحصیل نه لري نو دلته دولتداري دا نه ده چې څو چا تحصیل لري دا چوکي دا مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار نو د دې په مقابل کې یو قانوني مسله را مستقیږي هیڅ څه په مقابل کې ودرلی نشي
والی سب دوه روسي پښتني پاتې دی یو داد چې په جلال آباد خار کې د پودریانو موجودیت او غم د قصر په خله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخه په دې ځای کې په ښکارا شکل باندې پودر یا نشي مواد خرسيږي او اول تر ډیر بلا ځوانان هغه ناستي صدرونه په ځان باندې اچولي دی او پودر اڅکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او او دغه په دې د کوم ډول ورکیږي جلال آباد خار
دا درې سلو برخه دې چې لري یو برخه ده چې حکومت قانون د پرونو مرزه ته وتلې و د حوزې کسان سره وګړي چې څو قاچاغ کوي او څو چې خطرې دوی باید مخامنه شي دویمه مسله دا څو چې پرې مرزه اخته دي دا حرکت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو تر لاندې ونیول شي او دریمه برخه دا ده چې ما بل ورځ هم غواړم احترام او دا کسان ته چې اړتیا پاتره وخت چې دی باید د خلکو سره خبرې پېنې باندې چې هر کورګي باید ترې چې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو کدې چې ورسونه د دې علماء کرام سپینګری مدني فعالان دا ټول برخه وانغلی چې یو آگاهي عامه اضافه کړي او خلک ولا ولادین ته متوجې شي دا یې تربیه ته متوجې شي
په سوشل میډیا یا په ځنګړي ډول په جلال آباد خار کې پنګرار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه د چې شاه محمود میاخیل یو اکیډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرهار د پاره د دوی په وینا د یو کس په کار دی چې هغه جدي وي هغه یعنی د دغه پنګرار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم جواب ورته لري
ما جواب خدا دې چې ما تلويخ کله کار کړی دی چې په کواله ما کتابونه مې لیکلي دي مقالې مې لیکلي دي خو دې ترڅنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځکه ما خپل کار کړی دی هغه خپل
پوښتنه کولای شي چې موافق وو په خپل کار کې. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښي، مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکه ولري، د حکومتداري ښه والی لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرې ده کې.
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی. تر بیا د الله په امان.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.